السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي په کابل کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غشنا رادیو خبرونه پاتې ورسېدي د ازادي رادیو خبرونه سر له همدې شی بي پایل شوې چې د مخام تر 9 بجو به دوام کوي نن دوشنبه د 1999 مریض کال د غوي یا ثور 22 نیټه ده چې د 2000 میلادي کال د مئی له 11 سره برابر ده زه اکرام الله اکرام د عبید الله عبید په تخنیکی مرسته د نن ورځې د پایل په نیم ساعت پښتو خبري مجله کې هرکلی کوم و باور چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنو په راپورونو ټلیفوني خبري کړې دي د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټونکو ډلو مشخصول د دغه خبرو د بحث اصلي اجنډا و نور موضوعات هم لرو خو په پیل کې د افغانستان سیمه او نړۍ وروستي خبرونه دام د خبرونو سرټکی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښه خبري کړي د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی او د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ دا هم بشپړ خبرونه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران افغانستان په پوله کې د یو شمیر افغانانو د وژل کېدو په پیښې خبري کړي د بهرنیو چارو وزارت په دیړه په یو اعلامیه کې ویلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو او د څېړونکو ټیمونو د کار د څرنګوالي معلومول د اتمر او ظریف د بحث اجنډا وه په اعلامیه کې راغلي چې دوی دواړو په یاد پیښې خوشینی خودلې د زری په حواله بیا د هم راغلي چې ایرانی پلاوی با خپل به هم خپلې سیړنې ژر پایل کړي او موافقه کړي چې کاری ډلې به د پیښې په سیمه مشهد او هرات کې ګډې غونډې دایر کړي شاوخوا لس ورځې مخکې لسګونه افغانان د ایران د پولیساتو ځواکونو له لوري تر وهلو وروسته اړ شوي وو چې هاریرود سیند ته ځان واچوي د افغانستان د وسلوال پوز سرمفتش حمید تحماسی چې د ولسمشر غنی له خوا د دې پیښې د حقیقت موندون کې پلاوی په مشرۍ ټاکل شوی پرون ویل چې د هغه شپږ سلوي افغانانو لډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي او اړ شوي چې ځانونه اوبو ته واچوي یو ویشتنه ژغورل شوي د لسو تنو مړي پیدا شوي او د 15 نورو د مرګ او ژوند درک نه لګیږي په دې اړه به وروسته په خبرونه کې بشپړ راپور هم واوري د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی د فراه ولایت سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تاییدوي د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان په یو لنډ پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په ډېر تاسف سره ویلی شي چې دا کار شوی او دا متقاعد جنرال د افغانستان د سولې او سوکالۍ د مخالفینو سره یو ځای شوی دی طالبانو یک شنبه په یو اعلامیه کې او وروسته په ویډیو کې دا وکړه چې د فراه ولایت پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالجلیل بختور د دوی د لیکو ته ورغلی او له دې وروسته دوی ته کار کوي د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفاق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړ کرکټ بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه په کړې دا خبره یې په یو اعلامیه کې اعلان کړه پر شفق د شپکلن بندیز لګیدلو په اړه د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ پر ملي لوبغاړي شفیق الله شفق د فساد پر وړاندې د مبارزې کوډ له اصولو د سرغړونې له امله شپکلن بندیز ولګاوه چې پر بنسټ به یې نوموړی په یاده موده کې د هیڅ ډول کرکټ اجازه ونه لري شفیق الله دغه سرغړونې د افغانستان غوره لیګ د لومړي پړاو 2013 کال سیالیو کې د لوبو لپاره د جوړجاړي منلو هوکړې او همدارنګه د بنګلادیش د 2019 کال غوره لیګ کې هم ترسره کړې دي
دیرش کلن شفیق الله شفق ویکټ ساتونکی بیټسمین دی چې د افغانستان لپاره یې سلر ویشت یو ورځنۍ او شپږ څلوېښت نړیواله شل اوریزه لوبې کړي. د تر اوسه په ځان د لګېدلو تورونو په ارتباط په خپله رسنیو ته څه نه وایي، خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې شفق خپلې سرغړونې منلې او په تحقیقاتو کې ورسره همکاري هم کړې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اورېده. همسو بهرني خبرونه، د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمي د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شویو عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړ. صدر اعظم الکاظمي تېره ورځ ماښام په دې اړه یو ویډیو بیان ورکړه او وی ویل چې لکونه عراقیانو د تېر 2019 کال د اکتوبر لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو ښارونو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد پراخې مظاهرې وکړي. په مظاهره چیانو باندې د حکومت لخوا زور زیاتی شوی او مظاهرې به تاوتریخوالي اوښتي. د مظاهرو له پیل و میاشتې کېږي چې په دې موده کې د عسکرو په ډزو سره شپږ سوه مظاهره چیان وژل شوي، زرګونه ټپیان او نږدې درې زره نور بند ته لوېدلي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګېدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. هغه تېره ورځ په یو ویډیو بیان کې وویل چې کوم خلک چې له کورونو کار نشي کولای سر له روانې اونۍ دي کار ځایونو ته ورشي. هغه بیا دا ټینګار هم وکړ چې په عامه ترانسپورټ کې له تګ راتګ ډډه وشي او هم د ټولنیز واټن مراد شي. صدر اعظم بوریس جانسن بنن دوشنبه د قرنټین د محدودیتونو د کمولو په اړه د برتانیا پارلمان ته جزئیات ورکړي. د کورونا وایرس په خاطر لګېدلي محدودیتونه یوازې په انګلستان کې کمیږي، حال دا چې په سکاټلند، ویلز او شمالي ایرلند کې په قرنټین درې نورې اونۍ هم دوام وکړي. بوریس جانسن په خپله هم کورونا وایرس نیولی و چې تر څو اونیو قرنټین او درملنې وروسته بیرته روغ او کار ته ستون شو. په برتانیا کې څه باندې 2 لک او 20 زره کسان په کورونا اخته دي چې له ډلې 2.5 زره تنه مړه شوي هم دي. او په ایتالیا کې دا دوه ورځې د کورونا وایرس له لاسه د مړو شویو کسانو شمیر کم شوی. یک شنبه 115 کسان مړه شوي، شنبه د مړو شمیر لږ زیات و 1490 تنه یاد شوي. د نویو مثبتو پیښو شمیر هم هر ورځ په کمېدو دی، ځکه تېره ورځ 800 او دا له مارچ میاشتې په یوه ورځ کې د مثبتو پیښو تر ټولو ټیټ شمیر یاد شوی. ایتالیا کې تر امریکا او برتانیا وروسته د کورونا وایرس له لاسه ډېر کسان مړه شوي. د جان صحاپنګ سپونتون د شمیرو له مخې په ایتالیا کې په کورونا وایرس نږدې 2 لک او 20 زره کسان اخته دي چې له ډلې څه باندې 1.5 زره کسان مړه شوي. په ټوله نړۍ کې بیا په کورونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 4 میلیونه اوښتی چې له ډلې څه باندې 2 لک او 1.5 زره کسان مړه شوي. د هغو کسانو چې درملنه شوي شمېرې نږدې 1.5 میلیون ته رسیږي. د خبرونو پای.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم په راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ادارې له لوري وړاندوینه شوې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 28 ټیټه 14، هرات اسمان نیمه ورځ د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 14، مزار شریف اسمان ځای ورځ د تودوخه لوړه درجه 33 ټیټه 19، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 35 ټیټه 13 او جلال آباد اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 34 ټیټه 21.
نمنګ غلازادي رادیو ناورې درنو اوریدونکو دا نور خبر شي مطالب مو په ویب سټ هم تعقیبولای او اوریدل شي په تمه در زده رادیو ټکی کام.
وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر اتیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د ځورونې او وژلو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې. خو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا دغه پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلاټونو لومړني جزئیات شریک کړل. د دغه حقیقت موندون کی پلاوی مشر حمید تحمسی و د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې هیواد کې 329 روغتیایي کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي دي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې د کورونا وایرس خپرېدل چټک شوي.
افغانستان کې مجموعه 995 سمپل ټیسټ شوي و چې د دې د منځ نه 301 پکې مثبت واقعات دي، 15 تنه وفات شوي او 15 نور برته روخ شوی دی.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمه اوسیدونکو وای د ملي اردو درې می پله لیوا د فوجي عملیاتو لامل د سردی بند او بو ور باندې بندي کړی دی.
سکل بیا موږ دا کوم فصل کړی ده وسم بیا له خسارې سره مخ کوي موږ ته اوبونه راکوي د بندې سردی او بند کې دومره اوبه زیات سوي سکل یو مخ پارچاوي ګټې دا بند.
نور مطالب هم لرو د خپرونه مو تر ونیم بجو در اثر پات شي. دا هم د خبرونې لومړی مطلب. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر یکشنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله کې د افغان مسافرینو د زورونې او وژلو پر راپورونو ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د پیښې په اړه د ګډو څېړنو پایل او د پلټون کوډلو مشخصول د دغو ټلیفوني خبرو د بحث اجنډا وه. د ایران پوله ساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو د پیښې پلټ ټون کی افغان ټیم ویلي د دې پیښې د ثابتولو لپاره کره شواهد موندلي. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند وایي چې ولسي جرګه به د ایران پولیساتو د دغه ناوړه چلند په اړه نړیوالې ټولنې ته شکایت وکړي. سچپورا سنگزی په دې اړه راپور جوړ کړی.
د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د ورغورځولو له پیښې لس ورځې تیرې شوې. افغان حکومت دغه پیښه نه بخښونکی جنایت بللی او ویلي دي چې په اړه یې جدي څېړنې کوي. د همدغو څېړنو په دوام د بهرنیو چارو وزارت سرپرست محمد حنیف اتمر یکشنبه ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دواړو لوریو په یادې پیښې خواشیني ښودلې او ټینګار یې کړی چې د مخکینیو موافقو په اساس به یې په اړه ګډې څېړنې وشي. په اعلامیه کې زیاته شوې چې د یادې پیښې څېړونکي ټیمونه به د پیښې په سیمه او په مشهد او هرات ښارونو کې ګډې غونډې دایرې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د حقایقو تر موندلو وروسته به پریکړې کېږي څو په راتلونکي کې د دغو پیښو مخه ونیول شي. اخو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی لخوا د دغې پیښې حقیقت موندونکي ټیم پرون له رسنیو سره د خپلو پلټنو لومړني جزئیات شریک کړل. د افغانستان د وسلوال پوځ سرمفتش حمید تهماسی چې د ولسمشر غنی په امر د دې پیښې د حقیقت موندونکي ټیم مشري ورپغاړه شوې پرون وویل د هغو شپږ څلوېښتو افغانانو له ډلې چې د ایران خاورې ته ننوتي وو او اړ شوي وو چې ځانونه اوبو ته واچوي یوویشت تنه ژغورل شوي، د لسو تنو مړي پیدا شوي او د پنځلسو نورو کسانو د مرګ او ژوند درک نشته. تهماسی زیاته کړه د پیښې د اثبات کره شواهد لري
به خاطر از کې موضوع ثابت شوه.
د دې لپاره چې دا موضوع ثابت شي او موږ ایراني لوري ته د هغو اسنادو او شواهدو په رڼا کې چې لرو یې قناعت ورکړو چې دا پیښه د ایران په خاوره کې شوې، دې ته اړ یو چې له ایراني چارواکو سره خبرې وکړو، اسناد او شواهد او معلومات
ورسپارو.
ایران له اولې ورځې په دې پیښه کې د خپلو سرحدي ځواکونو لاس لرل په کلکه رد کړي، خو ویلي دي چې د افغانستان په غوښتنه به په څېړنو کې همکاري وکړي. اخو د هرات والی سید وحید احمد قتالی د هرات ګلران ولسوالۍ ته تللی و، چېرته چې د ذوالفقار په تنګي سیمه کې لسګونه افغانان د ایراني پوله ساتو لخوا اوبو ته اچول شوي وو. ښاغلي قتالی په دې اړه رسنیو ته وویل
همچو یک عمل در نقطه مرزی ما
دا پیخه از موږ سرحدي سیمه کې شوي چې له امله یې زموږ یو شمېر افغانان مړه شوي. دوی اړ شوي وو چې د سرحدي سیم په سیلابي اوبو کې ځانونه واچوي او ځانونه ونه شي ژغورلی. غواړم ووایم چې په دې اړه موږ ډېر ښه اسناد لرو،
ما مستندات خوبی را در اختیار داریم.
په دې پیخه کې مړه شوي او لا درک شوي د هرات او فاریاب اوسیدونکي وو چې د کار په لټه ایران ته روان وو. افغانستان ولسي جرګه وایي د ایراني پوله ساتو ځواکونو لخوا هریرود سیند ته د افغانانو د غورځولو پیښه په نړیواله کچه مطرح کوي څو عدالت تأمین شي. د یادې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون مشر هلمند
راپور ټول چمتو دی او دې ته منتظر یو چې سبا یا بل سبا د ایران پلاوی سره دوی لیدنه وکړي. دغه راپور دوی ته مخکې او نو وروسته ولسی جرګه د نړیوالو اړیکو کمیسیون غواړي چې د نړۍ سره دغه موضوع شریکه کړي او دغه موضوع د هغه ارتباطاتو یا هغه قوانینو چې موږ د همجوارو ممالک سره لرو د هغه پروتوکولونو په حیث وڅېړل شي او نتیجه بیا ولسته وښودلی شي.
له افغانانو سره د ایران د پوله ساتو کونو دغه چلان سخت خبرګونونه پارهولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل له افغانانو سره د ایران د سرحدي ځواکونو د چلان ډیر خوشینه کړه او افغان حکومت باید د قضیه په بشپړ توګه وڅیړي څو عاملین عدالت ته وکاګل شي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل د آسیا برخې مرستیاله پتروشا ګاسمن هم ازادي راډیو ته ویل چې ایران تر دې مخکې هم له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، خداوار دې پیښه کې ډیرو خلکو ته زیان رسیدلی او دا د بشري حقونو یوه جدي سرغړونه ده.
زموږ غلا ازادي رادیو نوري درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر تیر ورځ ناوخته د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره د ایران په پوله د افغان مسافرینو د زورونې وژنلو په راپورونو ټلیفوني خبرې کړې دي. ورزو بلی موضوع ته د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي یوازې په تیرو 8 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا وایرس 614 مثبتې پیښې ثبت شوې. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي تر دا مهاله د دې وایرس له کبله 140 کسان مړه شوي دي. د دې وزارت چارواکي ګواښ کوي که خلک قرنطین جدي په پام کې ونیسي وضعیت له دې هم خرابېږي. خاطر پردیس په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پېښو شمېر 4402 ته پورته شوی. د دې وزارت مرستیال وحید مجرو د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
تیرو 4 ساعتو کې افغانستان کې مجموع 995 سمپل ټیسټ شوي وو چې د دې د منځ نه 301 شپېته پکې مثبت واقعات دي. 15 تنه وفات شوي او 15 شپېته نور برته روغ شوي دي. د دې سره په افغانستان کې اوس 4402 مثبت واقعات، 140 د مړینې واقعات او 1558 روغ شوي وطنوال لرو.
د ښاغلي مجروب خبر د خلکو نه پاملرنه د دې لامل شوی چې د مثبتو پېښو شمېر په افغانستان کې پورته لاړ شي. د وزارت ګواښ کوي قرنطین په جدي ډول پام کې ونیول شي راتلونکی وضعیت د اندېښنې وړ دی. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې 114 پېښې په کابل کې، 95 هرات، 13 بلخ، 26 کندهار، 21 بغلان، 18 فراه، 12 لغمان او 1 شمېر نورې پېښې هم په ځینو ولایتونو کې ثبت شوې دي.
ازادي راډیو نه د نن ورځې لومړنۍ خبري پښتو مجله اوري. اوس هم ورزو د نړیوالو ورځپاڼو په لور چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي اسدالله لودی وړاندې کوي.
اے بی سی نیوز پر خپل ویبپاڼه افغانستان کې د کورونا وایرس د ګواښ په اړه یو مقاله خپره کړې او دا سرلیک ورکړی. افغانستان کې د کورونا ګواښ ممکن د تیرو 13 کلونو له تاوتریخوالي مرګونه وي. په مقاله کې راغلی افغانستان ځکه د دغه وایرس له کبله ډیر زیانمنونکی دی چې د تیرو 16 جګړو یې روغتیایي سیستم کمزوري کړی او له بل پلوه ګڼ شمېر کډوال هر ورځ له ایران ورستنیږي. د حمید پونم یو افغان چې تازه له ایران راستون شوی ای بی سی نیوز ته ویلي کله چې دای کور ته ستون شو د کورنۍ هیڅ غړی نه پوهېده چې کورونا څه شی ده. د چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمه کې ژوند کوي ویلي طالبانو امبولانس ورکړ او یو حکومتي روغتون کې ځان معاینه او بیا 14 ورځې قرنطین کړ. په مقاله کې راغلی د افغانستان جګړه کې له 2001 کال راهیسې 1,00,000 افغانان وژل شوي. خو روغتیایي کارکوونکو دغه خبرونې ته ویلي د افغانستان کمزوري روغتیایي وضعیت او د خلکو نه پوهاوي ته په کتو ممکن د کووید-19 ناروغۍ افغانستان ته له جګړې هم درانه پریوزي. مل آنلاین خبرونه بیا د امریکا لخوا د طالبانو لمنګولو د یو امریکایي قراردادي مارک فریریچس د راخوشه کېدو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلی طالبانو د حقانی شبکې په ګډون خپل لیکې چان کړي خو وروسته یې وویل چې په دې نوم کوم کس له دوی سره اسیر نه دی. د مل آنلاین په لیکنه د دغه امریکایي قراردادي راخوشه کول سیمې ته د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وروستي سفر یو غوښتنه وه په کوم کې چې نوموړی قطر، هند او پاکستان ته ولاړ. مل آنلاین په پاکستان کې د طالبانو د قطر دفتر د اوسنی مشر ملا عبدالغنی برادر اتکلن بند ته په اشاره لیکلی پاکستان اوس هم پر طالبانو نفوذ لري. خو د مطلب لیکوال ویلي د طالبانو او پاکستان ترمنځ ځینې بې باوري هم رامنځته شوي. د هند ورځپاڼې بیا هند ته د سفر پر مهال له دغه ورځپاڼې سره د زلمی خلیلزاد په خبرو یو لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې د ښاغلي خلیلزاد په حواله راغلی هند د ترهګرۍ د اندېښنو په اړه په مستقیم ډول له طالبانو سره خبرې وکړي. ښاغلي خلیلزاد ورځپاڼې ته ویلي هند او افغانستان تاریخي اړیکې لري او د هند او طالبانو خبرې مهمې دي. په مطلب کې راغلی ښاغلي خلیلزاد له هندي چارواکو سره هم پر دې خبرې کړې چې څنګه نوی ډیلی د افغانستان د پخلاینې په بهیر کې مؤثر رول لوبولی شي.
د غزنی اندړ ولسوالۍ د سردی سیمې اوسیدونکو وایي د ملي اردو درېمې پلې لیوا د پوځي عملیاتو له امله د سردی بند او بور باندې بندي کړي. دوی وایي له دې عملې شنه کښتونه د وچېدو په حال کې دي. خو د غزنی والی بیا ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به دغه خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي. حبیب الرحمن تاثیر یې په اړه راپور راکوي.
دا غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې سیمې اوسیدونکي وایي شنه کښتنۍ د وچېدو په حال کې دی. دوی وایي د ملي اردو درېیمې پلې لیوا چارواکو د پوځي عملیاتو د بهیر په پلمه د سردې بند اوبه ورباندې بندې کړې دي چې زرګونه کورنۍ ورڅخه زیانمنې سوې دي. حاجي سلیمان شاه چې د ده په خبره د درې نیمو زرو کورنیو نمایندګي ورپر غاړه ده وایي 15 ورځې کېږي چې غزنی مرکز ته له چارواکو سره د لیدو په مخه ځي راځي، خو لا یې هم کار نه دی سوی. نوموړی وایي د لیوا قمندان ورته ویلي چې ملي اردو د غزنی پکتیکا پر دوهم نمبر شاره پوځي عملیات پر مخ وړي، نو له دې عمله نسي کولی چې د بند اوبه ورپرېږدي. د غزنی پکتیکا ترمنځ سړک 3 کاله وړاندې پروژې میاشت کې وسلوالو طالبانو بند کړی، خو اوس یې د ګډو افغان ځواکونو له لورې د بیرته خلاصولو په مخه پوځي عملیات روان دي. تر دې وړاندې هم 2 ځله د دغه لارې د خلاصون په مخه پوځي عملیات ترسره سوي وو، خو بې نتیجې پاتې سوي دي. سلیمان شاه زیاتوي د عملیاتي سیمې او د دوی ترمنځ 25 کیلومتره واټن دی چې له دې سره پوځي عملیاتو ته هیڅ زیان نه رسېږي. تېر کال هم زموږ کښتنه د پوځي عملیاتو په پلمه د اوبو د نشتوالي له امله وچ سوي وو.
سږ کال بیا چې موږ دا کوم فصل کړی ده، اوس هم بیا له خسارې سره مخ کوي. موږ ته اوبه نه راکوي، د بندې سردې او بند کې دومره اوبه زیات سوي سږ کال یو مخ پارچاوي ګټي دا بند.
دا یاد سیمې یو بل کس حاجی وزیر وایي دا ولایت مقام او د ولاړو اوبو ریاست هم ورته د اوبو لګولو اجازه ورکړې، خو ملي اردو یې مخنیوی کوي. ښاغلی وزیر زیاتوي په دغه سیمه کې له 15 تر 30 زره پورې کورنۍ دي چې اوبه ورباندې بندې سوي دي. که د اوبو لګولو او له بند څخه د اوبو راپرېښودلو اجازه رانه کړی سي، نو په مظاهرو به لاس پورې کړو.
نو که دولت موږ د دغه مشکلات او غم او نفری مو مجبور یو چې ټول سیمه خلک راوځو او تظاهرات وکړو.
دوی وایي نه غواړي چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیاتو خنډ سي. هڅه مو وکړه چې په غزنی کې د درېیمې پلې لیواله قمندان سره اړیکه ټینګه کړو، خو د ټلیفوني شبکو د کار نه کولو له امله بریالي نه سو. بل لور ته د غزنی والي وحیدالله کلمزي د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل ډېر ژر به دغو خلکو ته تړلې اوبه ورپرېږدي تر څو هغې له مالي زیان څخه وژغورل سي.
انشاءالله دا مشکل به موږ سبا حل کړو. زه نه هم خبر، زه خو پرون راغلم، زه به قمندان لیوا ته سهار ووایم چې اوبه ورته خوشې کړو.
دا غزنی پکتیکا ترمنځ د سردې بند هغه بند دی چې د اندړو ولسوالۍ ډیری سیمې ورڅخه خړوبېږي. دغه ولسوالۍ د هیواد له غټو ولسوالیو څخه ګڼل کېږي چې شاوخوا 1510 کلی لري. د دغه ولسوالۍ ډیری اوسیدونکي بزګران دي.
دغه غږ آزادی رادیو نه اوري. یو شمیر شنون کې او خلک په دیان دي چې د ارګ او سپیدار ترمنځ ګډ حکومت جوړېدل به د تیرې تجربې تکرار وي. شنون کې وایي دواړو لورو ترمنځ جنجال یوازې په قدرت کې د ښکېلتیا پر سر دی او د ملت ګټې له پامه غورځولي. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
دا سمحال چې تمه د ډیر ژر د ارګ او سپیدار ترمنځ جنجال دی وي هوکړې پر بنسټ پای ته ورسیږي. یو شمیر شنون کې او خلک د ملي یووالي په څیر د یو بل حکومت جوړېدل د ناکامۍ تجربې تکرار بولي. یو شمیر شنون کې په دې اند چې د ارګ او سپیدار ترمنځ د خلکو پر رایو د معاملې په پایله کې به داسې حکومت جوړ شي چې د ملت په خیر به نه وي. شنون کې حبیب الله رفیع وایي د خلکو د رایو پر ځای د سیاسي معاملې له لارې د یو حکومت جوړېدل به زمینه برابره کړي چې د ملت بودیجه یوازې شخصي جیبونو ته ولاړ شي.
افغانستان کی بودیجے نہ تخزیہ سی اور تعاملات شخصی گٹوالر حکومت رحمان سے
د مشرانو جرګې د شکایت اوریدو کمیسیون رئیس زلمه زابلې بیا وایي د دا ډول حکومت جوړېدو لپاره بیا هوکړه کول خی چې دواړه لوریو ته یوازې په واک کې پاتې کېدل مطرح دي.
په دې سره دوی ثابته کړه چې نه د اکسیب عبدالله او نه د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه د خلکو رایې ته احترام لري او نه د قانون تطبیق ته، نه د قانون اساسي او تطبیق ته دوی احترام لري او نه دوی ته بدون خپلو شخصي ګټو بل څه مهم دي. هغه کده په معنوي شکل په د افغانستان حیثیت په داخلي او یا په بیرونی
که څه هم د ارګ او سپیدار ترمنځ د هوکړې جزئیات رسنۍ شوې نه دي، خو خلک اندېښنه ښایي چې د تیر په څیر په واک کې د دوو ډلو ښکېلتیا به پر ولسواکۍ او ټاکنو د خلکو باور صفر کړي. رفیع الله ستانکزی او عبدالحق زواکمن وایي د مشارکت په نوم د دوو ډلو ترمنځ د ګډ حکومت قرباني به یوازې ملت وي.
مشارکتي حکومت داسې یو ډول جوړېږي، دا بیا ولسونه نور هم پښیمانه کوي په دې چې لاړ رایې صندوقونو ته رایه ورکړه. که چېرې بیا دغسې یو حکومت راته ګډ حکومت راته نو بیا ولې انتخابات کې خو سره به هلته هم امنیتي ځواکونه قربانیانې ورکړي هم ولس قربانیانې ورکړي هم دومره بودیجه د ولس مصرف سو په دې انتخاباتو
په حقیقت کې ګډ حکومت فایل نه لري او موږ تاسې تېر تاریخ کې د ګډ حکومت فایل تجربه کړلې یوازې سیاسي ناندرۍ مشکلات ستونزې یو بل ته جوړول
خو یو شمېر نور بیا په دې اندي چې روان بحران د حل لپاره وي سیاسي حل لارې ته هم اړتیا ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او دا هم یو نړیواله مسله د عراق صدر اعظم مصطفی القازمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړي. سیف الله ستانگزی په دې اړه راپور جوړ کړي.
د عراق د نوي صدر اعظم مصطفی القازمی د لومړیو کاري ورځو مهمې پریکړې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د نیول شوي کسانو د ازادۍ فرمان یې ورکړی او هم یې د داعش او ترهګرۍ ضد مرکز ګوښه کړی شوی مشر جنرال عبدالوهاب السعیدی ستایلی. مصطفی القازمی چې تېره اونۍ د عراق له پارلمانه سره له خپلو نوماند وزیرانو د باور رایه واخیسته یک شنبه ماښام د بندیانو د ازادۍ په اړه ویډیویي بیان یې ورکړه.
وجهنا لجنه الامنیه بإطلاق سراح
مقبلو امنیتی ادارو ته خبر ورکړ ټول هغه بندیان خوشی کړی چې په مظاهرو کې برخه اخیستي وو. همدارنګه مو د قضا له عالی شورا غوښتنه کړې چې ثانوي قضیو د محکومو بندیانو په خوشی کولو کې همکاري وکړي په استثمار د هغو کسانو چې په وژنو کې ښکیل دي.
من تورط بالدم العراقي
الکازمی وویل چې د داعش پر ضد مبارزې د مرکز ګوښه کړی شوی قمندان جنرال عبدالوهاب السعیدی به یو ځل بیا په خپلې دندې وګمارل شي او رتبه به لوړ شي. مخکینی صدر اعظم عادل عبدالمهدی دغه قمندان رتبه ټیټه کړې وه او بیا یې په کور کې نیولی و. دغه کار هم په عراق کې مظاهرو ته زور ورکړ. لکونه عراقیان د تیر 2019 کال د اکتوبر له لومړۍ د پلازمینې بغداد او یو شمېر نورو عمدتاً شیعه میشتو ښارونو کې د حکومت ضد مظاهرې وکړې. مظاهرچیان د بیکارۍ دولتي فساد ناتسیزو خدمتونو او د ایران د نفوذ په وړاندې راپورته شوي وو چې ورځ تر بلې مظاهرو زور اخیست او ورسره د پوځیانو چلند هم تاوتریخجن کېده. د مظاهرو لپاره او میاشتې او یوه اونۍ تیریږي او تر دې دمه د حکومتي پوځیانو په لاس د شپږ سوه مظاهرچیانو د وژل کېدو او د نږدې 3000 نورو د بندیانولو راپورونه ورکړل شوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري اوس هم د مهمو خبرونو لنډیزی اور بیا. د فراه ولایت پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالجلیل بختور له طالبانو سره یو ځای شوی دی. د فراه سیمه ییزو چارواکو له طالبانو سره د دغه پخوانی چارواکي یو ځای کېدل تایید کړی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د دغه هیواد د کرکټ یو ملي لوبغاړی شفیق الله شفیق د فساد په خاطر شپږ کاله له کرکټ منع کړی دی. بورډ دا پریکړه پرون یک شنبه کړې ده. د عراق صدر اعظم مصطفی القازمی د حکومت ضد مظاهرو پر مهال د بندي شوي عراقیانو د ازادۍ فرمان ورکړی او د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په دغه هیواد کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر د لګیدلو محدودیتونو د کمولو اعلان وکړ. اوس هم د ژوند رنګونه
د ژوند رنګونه
یو مشر زوی می دغه نه بولای وړکای چې زخت یې وخت ته تل دانور بچی وغن غنډه ملته تل یو سړی می مړ شو پکې
پاکستان کې.
پاکستان کې موټر و
څنګه موټر و هوالي
دو موټر راغله منځ کې رئیس شو مړ شو.
څومره وخت کیږي؟
دو لس ډیر لس کال به کیږي چې مړ شو.
به تاسو د پاکستان په کوم ځای اوسیدلې؟
خټو کوپلک.
اول تم ځوان څنګه و؟
اول تم خو ځوان دونو د چا به وسی د چا به وسنه یې من غریبانان خلکی
وسم زبن سرقام ده سرقم کوټو کې وسیږي
وس خامه کوټی دي نو
کوم مشکلات لري؟
سختي خو ډیره سختي ده. دوی خو وس د څنګه کوي چې دغه کندې دي رندې دي دغه خو دغه منګه وکو وس څوک به لري څوک به غریبي خو هغه کار خو نشته دی که په افغانستان کې وس
چا کومک سره ونه کړ
نه یې چاره سره کومک ونه کړ.
خپل خپلوان څنګه؟
خپل خپلوان خو کوم څوک الته پاتې دي څوک په وځي دي څوک یو ځای کله سره پراته
وس د خرڅ مصرف ډوډۍ څه رقم پیدا کوي؟
په سختي پیدا کوي دوه یوانان دی هغه دی هغه په سختۍ پیدا کوي منګه خو
څه شي کوي
دغه منډه یې ته سوزی منډه یې ته زیو بیرته راځي لاس گاډی چلی
دی ورځی څور پی گټی
ورځی کله سل شي کله پنځو شي کله اویا شي دغه سی گټی
بیا په دغه پنځو سو یا روپۍ تاسو څه شي اخلي
دغه معنی مو بس ته کور یا ډوډۍ اخلو یا وریجه واخلو پی یا یو شی واخلو مدا خپل گزاره پی چلو
بس کیږي بیا په ناس مړیږي
مړی کو چیرته پی مړی کو
نیم ناس
نیم ناس
مشمان څنګه بیا خو به ډوډۍ نه غواړي اضافه شین خو به نه غواړي
څنګه یې نه غواړي خو صبر پی کو نو څنګه چلو
بیا طاقت کوي غلی کیږي خبر مني
بیا وای غلی شه بیا خود غلی کیږي
ته څه غواړي څه رقم یو ژوند دی باید درلودای
موږ وای چې ښه ژوند هم لرودلی او خپل ځای هم لرودلی د غم لرودلی لږ دوه شو ښه وای ډوډۍ موډۍ پیدا کېدلی اعتمان دي په نهاري ویده شي په لږې ویده شي
خیر اوسې مننه
ډېر